بدلونونو څرخي. ولسمشر کرزي د دفاع وزارت لپاره د کورنیو چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدي، د کورنیو چارو وزارت لپاره د دې وزارت د عامه محافظت مرستیال جنرال مشتبه پتنګ، د قومونو او قبایلو چارو وزارت ته حاجی دین محمد او د ملي امنیت عمومي ریاست ته اسدالله خالد نومولي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل چې د دې کاندیدانو لس دوی ته هم ورسېدلی دی. په دې بحث کې دا سیړو چې دریو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان څومره وړ کسان دي، آیا د دوی په کاندیداتورۍ کې مسلک او پوهه په پام کې نیول شوې او که مصلحت؟ راسره میلمانه دي د افغان نشراتي مرکز مسؤول او د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داود او د مشرانو جرګې غړی عبدالحنان حقویون. باید ووایم چې دې بحث ته مو د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د کمیسیون مشر شریف الله کامول هم رابللی و او له ژمنې سره سره یې لا تر اوسه په دې بحث کې راسره برخه نه ده اخیستې. حدسه مو وکړه چې په دې بحث کې د وزیرانو شورا د دارالانشا د چارو د ادارې او یا هم د حکومت د رسنیو د مرکز یو مسؤول هم راسره ګډون وکړي او هغو پوښتنو ته ځواب ووایي چې حکومت پورې اړه لري، خو هغوی هم په دې بحث کې برخه ونه اخیسته. ګرانو میلمنو، ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
حاجی صاحب، سید داود، لدی ورستیو بدلونو څخه ستاسو ارزیابي څه ده؟ آیا په چارو کې د خوالي په هدف دي او که نور مسایل پکې نغښتي دي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، څو موده د مخه د افغانستان په اړوند په شیکاګو کې یو کانفرانس جوړ شو او ورپسې بیا په توکیو کې کانفرانس جوړ شو. د شیکاګو په کانفرانس کې په امنیتي مسایلو باندې ډیر زیات تمرکز وشو. باید د افغانستان د امنیتي سکتور په تقویه کې، په پیاوړتیا کې د افغانانو سره مرسته وشي. نړیوال ټولنه هم دا ژمنه وکړه چې موږ حاضر یو چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د امنیت ملي عمومي ریاست سره مرسته وکړو. ورپسې په توکیو کې دغه چې افغانستان یوازې په امنیت ډګر کې نه، په اقتصادي ډګر کې، په بیا رغونه کې، په اجتماعي، سیاسي، په مدني، د رسنیو په برخه کې هم د نړیوال ټولنې ته تر ډیر وخته پورې ضرورت لري. نړیوال ټولنې یو ځل بیا خپل ژمنې تازه کړي. د دې په وړاندې د افغانستان دولت په راس کې کرزي صاحب ژمنه وکړه چې زه به وروسته د دې نه ښه حکومت جوړوم، فساد به لرې کوم، امنیت به ټینګوم او رڼې ټاکنې به کوم او 2014 کال کې به رڼو ټاکنو ته لار هواروم. دغه ژمنې د یو خوانه د افغانستان د دولت مشر وکړي او د بلې خوانه نړیوالې ټولنې هم د دغه ژمنو په بنسټ خپل ژمنې اعلان کړي. جناب کریم صاحب ورپسې د درې واړو قواوو غړي راټول کړه او هغوی ته د احساساتو نه ډکه وینا وکړه. اول ته ویلې چې ولسه، زه به د دې نه مصلحت نه کوم. مصلحت لکه فرهنګ دا مثبته کلمه ده. کم کارونه چې کرزي صاحب په دې یوولسو کالو کړي دي، هغې ته معامله وایي، یا ورته په اصطلاح زد و بند وایي. یو سړي ته وایي دغه در کوم، دغه به راکې. تاسو پوهیږئ چې وروسته د هغې نه خلکو داسې توقع درلوده چې د یوې خوانه په افغانستان کې بې امنیتي ورځ په ورځ زیاتیږي، د بل خوانه فساد چغې وهي. کرزي صاحب چې دا خبرې وکړې، ټول ولس په یو غږ ملي شورا ورسره یو ځای چې اوس که کرزی صاحب یو ګام پورته کوي، ولس باید شل ګامه پورته کړي. د ولسي جرګې دخوا د بې امنیتۍ، د اداري فساد، په ژبني قومي مسایلو، کم شیان چې په قانون اساسي کې د یو وزیر د سلب اعتماد کولو لپاره دغه دي، بالاخره دوه وزیران سلب اعتماد شو. بیا هم کرزی صاحب دینه چې دوی خوشاله کی، د دوی تنظیمونه خوشاله کی، دوی ونازول، دوی ته مډالونه ورکړي، دوی سرپرستان د دې سره وس دغه څلور کسان. زه فکر کوم بیا کرزی صاحب خپل دواړو انډیوالانو سره یا شریکانو سره د دولت چې وی فهیم صاحب دی، یو خلیلی صاحب دی، دوی سره مشوره کړی ده او هماغه کسان، هماغه چیرې چې په دې اولس کلونو کې په دې دولت کې یا والیانو یا وزیرانو یا مشاورینو، هماغه بیا ولسی جرګې ته معرفي کړي دي. چې زه فکر کوم چې ولسی جرګه په دې کې یو تاریخي او عمده سره،
یعنی تاسو وایئ دا معامله ده؟
تاسو داسې فکر وکړئ چې په قانون اساسي کې راغلي دي، رئیس دولت یا ولسمشر چې څوک ولسی جرګې ته یو افغان نمایندګي د وزیر په توګه، هغه باید عالي تحصیلات ولري، هغه باید کاري تجربه ولري، هغه باید نیک شهرت ولري، هغه باید په تنظیمي، قومي، ژبني، سمتي مسایلو باندې ککړ نه وسی. دغه کم مشخصات یا ځانګړتیاوې چې په قانون اساسي کې راغلي دي، په دغه څلور نفرو تطبیق کوي. آیا دا څلور کسان واجد د شرایط د قانون اساسي په اساس رئیس جمهور دا کار کړی او که د معاملې په اساس کړی دی؟ اوس بیا هم د هماغو معاملو په اساس دا کار وکړي.
کور ودان اقوین صاحب، آیا دا سیرې په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته چې ډېر مهم ارګانونه دي ستاسو لپاره د مشرانو جرګې د وغړي په توګه او د خلکو د استازي په توګه تاسو د منلو وړ دي؟ آیا تاسو هم د حاجي صاحب په څېر نظر لرئ چې دا د معاملې پر اساس معرفي شوي دي؟
واقعیت دا ده چې دا معامله ده، مخکې معاملې روانې وې، اوس هم وسولې بیا یې کوي. څلور کسه یې پیور معرفي کړه، په دې کې ځینې نوې څېرې موږ لیدلې دي چې البته د موږ غوښتنه وه چې نوې څېرې باید راشي، او بیرته یې بسم الله خان هم هلته پکې جای په جای کړه تر څو دوی اوس بیا دغه وکیلان په همدې شي سره راټینګوي چې که ته دلته رایه ورنه کړې زه به دلته رایه ورنه کړم، که ته دلته رایه ورنه کړې دلته به رایه ورکړم. بیا یې دی چې ته رئیس جمهور بیا یو معامله یې هلته د ولسي جرګې سره تر څو هغه مجبور کی. اصل سوال دی بسم الله محمدی ده، زما په نظر باندې دا دې وزارت نه لري څه ولسی جرګې سلب اعتماد کړ، بیرته دغه نه لوړ امنیتي ارګان ته اوس دا معرفي کوي. خبره دا ده چې دا خو د امنیتي سکتور کې د سلب اعتماد څه بیرته امنیتي سکتور ته څنګه ورکې هغه هم دغه نه لوړ چوکې.
نو د جمهور ریاست مسؤلین چارواکي وایي او بخښه یعقوبین صاحب هغه وایي چې بسم الله خان لوی درستیز یو وخت کې او په د انقلاب کې په امنیتي برخو کې ډېر خزر دلې یا ډېر کار کړی د جهاد مقاومت په وخت کې، او ګوندې په یو ډول سره مسلکي تجربه لري.
دا سور ور د بیخي مسلکی ده، ایدینه بیخي پوهه سړی بیخي ستنه دیو لحظې لپاره دا زمنم. او سوال دی مادل ته داسې دا دای په کوم نام لري سه دای د ملک دفاع نشي نه دی کړی، د فساد په فساد کې لاس لرلې ده، ولې چې یو څوک مسلکی بیا دی په فساد کې خپل ذاتی دی ویب کې پروانه.
نو د ولسی جرګې ځینې غړي هم وایي چې کله بسم الله محمدی له وزارت څخه لري سه داخلي وزارت د هغه پاره ناسمه پریکړه وسوه، ځکه دوی وایي چې د رګټي بریدونو د مخنیوي یا د ورته اقدام صلاحیت له بسم الله خان سره نه، بلکې خپل ولسمشر کری سره ده. او موږ په دې موضوع باندې دا لري کړی ده، او دغه راس په افغانستان کې د امنیتي مسایلو په اړه. نو امنیتي ستونزې په افغانستان کې وځي بسم الله خان په وخت نه ده چې د مخکې هم او رسولونه به هم وي،
ولی دغه دی یو نفر وکیل سیار چا څوک ویلی، البته
ډیر وکیلان ډیر وکیلان
یو سره شپږیس نفر چې د لری ک په هغه وخت کې دا خبره دوی هلته څنګه نسو کولای. دا خبرې دي زه تاسو ته وایم، دا وطن امدې قومي تعصبي خبرو وړاند کړی ده، لنګي اپ کې لګیا دي، دغه محدود خلک په همدې کې لګیا دي، ډېر خلک لرو په وزارت دفاع کې، ډېر سامان سبان لرو، ولې بل څوک دې هغه نه لري چې یو وزیر سي؟ آیا چې څوک دې مارشال سي خپل نه هغه دې حق نه لري چې وزیر سي؟ څوک دې کارځي سي خپل نه هغه دې حق نه لري چې وزیر سي؟
خبر اسد الله خالد څنګه ارزیابي کوي کله بسم الله محمد دین راس اسد الله خالد ته؟ نو اسد الله خالد خو هم نظامی ذکر نه لري، له حقوق څخه فارغ دی، سګمن کوي چې دې بدن بیل په سیر کامیاب وي.
اسد الله خالد دا چې نظامی زده کړې نه لري بالکل صحیح خبره ده، باید رئیس جمهور دلته نه وای لیږلی. دای دی ولسی جرګې نه رای اعتماد لرله ان نسبت محمدی ته دوی کې دومره مشکل نه و.
سلب
صلاحیت شوی ده، او چې ته د وطن نه دفاع نه سې کولی، تا په وزارت کې فساد ده، تا
مشخصا ستاسو نظر بیا د بسم الله محمدی د نومول کېدو په برخه کې د ولسمشر کرزی معامله څه ده؟ دقیقا څو ټکي مثلا کېدای شي تاسو راته وایست؟
د اول نه چې دغه کرزی صاحب کامیاب شوی چې خلیلی ورسره په دوه معاونیت کې قرار لري، مارشال صاحب ورسره په اول معاونیت کې قرار لري، دوی د پخوانه همدغه شی جوړ کړی. ولایت د کرزی والی معرفي کوي، کمانډان امنیت دی اتمن دی مارشالی، رئیس امنیت یو ګور هغه به خلیلی صاحب دی هغه کړي سفارش کړي، دوی دا د شین تقسیم کړي دي.
یعنی وزارت داخله د مارشال صاحب او اسلغه جندر سره وزارت دفاع ته لګي
دفاع ورکړه، د مارشال او د دوی او د خلیلی په منځ کې ویش ده، د معاملې دی رئیس جمهور دی افغانستان دا، ولی دام یو تاریخ واقعیت ده، د معاملې کوي معاملې نه دی نه تیریږي، د معاملې وکړه د دل لپاره لازم نه و په خپل یو منل دی ولسی جرګې پریکړه وخت سي دی ولسی جرګې پریکړه دی منل دا مطلب سی وو دا شین په دکی وو.
جنرال مشتبه پتنګ پلان ټکو کې تاسو څنګه ارزیابي کوي داخلي وزارت
لپاره؟ البته زه په مشتبه پتنګ نه مای ترزو ده، نه مرور ده، نه پیزه نه، ما دومره پویګم چې نوې څېره ده، او دومره مې اوریدلې دي باره کې مسلکی سړی ده. نو خدای دی وکړي دائم د افغانستان لپاره د افغان پیاس باندې کار وکړي، د افغانستان لپاره خدمت وکړي، نوې څېره ده، مونږ ورته خوشبینو دي.
مننه کور ده نقوی
نوې څېره ده.
اجي صاحب سید داوود د چارو ادارې ویلي چې د دې کسانو په نومولو کې هیڅ ډول مصلحت یا تاسو په باور چې مخکې ویل چې معامله، ځکه تاسو ویل چې مصلحت خدای چې وشي، مصلحت له پوهو کسانو سره کېږي، مشرانو سره کېږي. کیږي معاملہ نه د شبي بلکې د ولس مشر کزي په تصمیم لډیرو مشورونو ورسته دغه څوکیو ته دغه کسان نومول شوی دي په داسې حال کې چې تاسو او همچنان حقوین صاحب ټینګار کی کڅام ډیره پښتني دي اړین نظریات هم دي چې بعد د جمهوریت ریاست د حکومتي چارواکو لخوا جواب شي وي خو موږ سره په دې بحث کې برخه نه اخیستي تاسو نه هم غواړم چې څو مشخص موارد مثلا د معاملې په توګه کته تاسو درځي به کوي هم یو بل پسې قطار کې
دا چې د چارو اداره وایي چې جناب محترم کرزی سے پدی کی کم داغوی خبر ده مصلحت نه ده کړه مونږ وایو چې معاملې کړي ده هغه دلیل دا ده چې جناب محمدی سے دوه کال د مخه د ملي دفاع په وزارت کې لوی درستی کم کارونه چې د حال ته کړی دي سره د دې چالت د ملي دفاع وزیر معاونین اغوی هم وو وروسته د دې چې د کورنوي چارو وزارت ترغه ولسی جرګې پیرای ورکړه درې څلور مورده پی د اسناد په توګه وړاندې وس اماغه ولسی جرګا چې د ملت استازي دی اغوی په یو څل شپږش نفر د بی باورۍ اصل به اعتماد را ورکړه اما ولسمشر د غټول مسائل نادیده ونیول هغه په دې معنی نادیده دنيسي مارشال صاحب د ورځې نه چې دا نظام په بن کې جوړېدو د دوی تنظیم یو خاص مقام لري کچیر ته دوی هدي عقل هدي عقل د خپل د تنظیم نه یو بل قسم وزارت دفاع ته راوسته و دلته موږ فکر کوو چې والا یو تفاهم شوی دی اما معامله په دې و چې دوی خلکو ته دا ثابتوي چې دغه سړی دی زمونږ د تنظیم سړی دی جهاد یې کړی په قومت کې و او موږ چې څه زړه غواړي هغه کوو فلهذا که سل کړی ته دا ولس وایي چې دا سړی نشي کولی اما چون دوی د تنظیم سره دوی کارځي سره مورت احترام لري هغه د نومان په صفته معرفي کړم دي دا یو مسله دوی ما مسله یو چا چې نار به شوانځي لوستې نار به پونتونې لوستې او نه قطعي اداره کړي بیا به څنګه دنیا ته وایي چې زه د سی وردو لرم
ولې د ولسی جرګې تاسو ولسی جرګې سره ملامت بولې ځکه داخلي وزارت سره هم د کاندید یا نومول شوی وو هغه وخت هم تحصیل نه درلود یم تاسو د ولسی جرګې غړي هغه وخت ملامت بولې چې دوی د تیرې ورکړي
دغه ولسی جرګې همیش کارځي سره په دوی د سی فشار راوړي تاسو د کرزی صاحب د خط نه یو قدمه خواته واوړی بیا دوی په فساد تورنې سل نمونه په ولسی جرګه دي نو ولسی جرګه هم د څه فکر کوي چې د ملک د سلامتیا د بقا او د هر ورځې دغه سي خبرو کول او راپورته کول د ملي وحدت په ګټه نه ده یو مسله د ملي وحدت مسله و چې په تعداد افغانان په ډیر ضروري
ګمانه کوي چې کرزی صاحب هم دغه ملي وحدت یو ملي والی په دغه کاندیدانو کې دغه نمونه کې انمولو کې په نظر کې نیولای دی
کچیر ته دغه تنظیم یو بل کس راغلی وای دا به د خلک په روحي دومره تاثیر نه کوي موږ به ویل چې ملي وحدت په پام کې ونیو د دغه قوم نه یا د دغه ډلې نه یو کس راو اما دا چې ماغه سره راوړي هغه معنا د دې لري چې دا د ملک فاتح دی خدیچی شفاتی د دوی پر اتاک سره نه وزارتونه جوړیږي نه امنیت تامینیږي یو شی ته به متاسفانه موږ تیارې نشو چې مخالفین به نورم تقوی کیږي نړیواله ټولنه به شاته ځي ستاسو همدغه کار دی یو لس کاله کله دا یو دلته مقرروي کله هلته مقرروي
کور ودان اجي صاحب تاسو ډیرو پښتنو ته باید حکومتي چارواکو ځواب ورکړی وي او دغه راځینې مسایل دي چې باید د ولسی جرګې استازو هم یا د ولسی جرګې ځینو وکیلانو هم په دې بحث کې را سره وای خوش شریف الله کامول په دې بحث کې را سره ګډون ونه کړ او دغه راز د حکومت د رسنیو د مرکز مسؤلینو او دغه راز د چارو د ادارې مسؤلینو ته هم بلنه ورکړی وه هغوی هم را سره برخه وانخیسته اجي صاحب سید داود د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل ناڅاپي لرې کول دا په څه معنا ده ستاسو په نظر په داسې حال کې چې دا ډېر بریالی بلل کېده او د ولسی جرګې غړي او ځینې نور افغانانو چې څه پوښتنې کېږي هغوی وایي چې دا ډېر بریالی و
ګوره دلته بیا هم دوه خبرې ځینې کسان داسې استدلال کوي چې ښاغلي نبیل یو سلسله حقایق او اسناد د پاکستان او د ایران په ارتباط افشا کړي وو او ایران او پاکستان استخباراتو په کرزی صاحب باندې فشار واچو چې دا کار وو اما د دې په خوا کې تاسو ولیدل چې یو ډېره قوي مقاله په اسدالله خالد هم د پاکستانی لیکوال احمد رشید خو ولیکل شو پاغه مقاله کې راغلی دی اسد الله خالد د پاکستان سخت ضد یو سړی دی خو دلته زه داسې فکر کوم چې د رحمت الله نبیل سابقې ته که داسې وګورو خلک وایي چې د حزب اسلامي سره روابط درلود اما د اسد الله خالد روابط چې وګورو متحد ملي جبهې سره د مقاومت په دوران کې سر خوځولې اوس دلته بیا هم هماغه خبره ده چې مارشال صاحب او کرزی صاحب سره ناست ویلې دي چې ښه وزارت داخلي ته ونه سیره دفاع زما امنیتي ملي ته د یو کس باید راشي چې هم ستا ونډه پکې دغه معلومه یم زما ونډه پکې معلومه د ولسمشر او د دوه مرستیالانو په موجودیت چې تاسو بهترین جنرال بهترین ډاکټر بهترین ماستر بهترین مجاهد هم راولی دوی دغمره ضعیفه تشکیلات لري چې قوی سړی هم په دلته زو کیږي بیا خصوصا هغه چیری چې دلته په یولس کلو کې امتحان ورکړی دی او دې دنه کې روان دی.
اقوین صاحب، ستاسو په باور تاسو ګمان کوئ د ښاغلي نبیل تیرو کارونو ته په پام او د ښاغلي اسدالله خالد د تیرو لسو کلونو کې فعالیتونو ته په وزارتونو کې او مثلا په ولایت کې چې قندار والی او د غزنی والی په پام څه ګمان کوئ چې آیا نبیل به دغه چارې ښه سنبال کړي وي او که به یې اسدالله خالد ښه سنبال کړي؟
زه خو نه په نبیل تور لګولی سم، هغه څوک چې مجلس خبر تقریبا خاص خپل یو اخلاص لري ظاهرا. او د اسد الله خالد بارے کی زی ہوئی ہم کار چو کی چے ایران لوخ پیشار د ری جمهور باندې د نبیل پل ریکولو کی د پاکستان لوخ نو بیا خو دی پوسټ د سیو سره راغلی چې هغه واضح معلوم د څوک دا هغه د ایران او د پاکستان زد سړی ده.
یعنی تاسو هم د ښاغلي سید داود په څیر روایي چې په دې کې بهرني لاسونه یا سیمه ایز لاسونه د سیمه ایز هیوادونو لاسونه نشته، دی یوازې داخلي مسایل دي، معاملې دي؟
فکر نه کوم چې بهرنی لاس پکې وي، ځکه که بهرنی لاس پکې وای زه ته هم دلته هغه څوک راغلی ده چې موږ د دواړو ګاونډیو ضد سړی ده او ضد مفکوره لري، او که رئیس صاحب جمهور خپل مخې ته پرېښو ډېر یو ښه دستاوردونه به دا سړی لاس ته راوړي، خو البته که چا مخې ته پرېښو که چا یې پښه ونه نیوله په دې هېواد کې هغه څوک چې مخ ته ځیم پښې یې بیا نیوی کېږي.
نو مشرانو جرګې په دې برخه کې کله ناکله بیا یو قوي موقف نیولی دی چې مثلا تاسو د کوم موارد وایاست؟
موږ هر وخت قوی موقف نیولی ده، د ملک په ګټه نیولی ده، او الحمدلله تاسو وګورئ په مشرانو جرګه کې قومي مسایل زبانی مسایل هم نشته، الحمدلله خو په اتفاق دي. تاسو د مشرانو جرګې مجلس وګورئ، بار بار یې وګورئ، دا مسایل هلته نشته، او هر وخت د ملک نه دفاع سوې په کلکه سوې ده. ولې خبره چې تر رئیس جمهور ورسیږي تینو بیا تخپله پیږي ملي یووالی نه، ملي یووالی دي ته نه دی، ملي یووالی خرابوي اصلا. اوس د مال خولې دا خبره چې وځي یا د ټولې ولسي جرګې خولې دا خبره وځي چې دغه هغه دی ولې لري بیرته راوس محمدي هلته نورو کسان ته یو سوال درېږي دا ولې مخالفت کینا سیدا انی ټول ولست جنجال روزی د ټول ولست جنجال رباسری جمهور داخه ده کپر ریاست جمهور کراسه جمهور کې پار کې دیننه د دوه نفر د امدغه مارشال نفر به مقرر کړي لکه څنګه چې سې ویلي بل سړی به معرفي کړي ولسی جرګې ته چې اوس د وکیلانو په منځ کې د افغانانو په منځ کې دوی اصلا دوی دغه جنگ غواړي چې دوی خپل مزي وکي دوی خپل چرچي وکي هلته
کور ودان. اقوین صاحب، اجي صاحب، سید داود دغه مسایل ته چې تاسو یادونه وکړه او همچنان حقوین صاحب چې په دغه څلورو تنو په نومولو کې په دزینو پاړه جمهور رئیس یا جمهور ریاست معاملې په نظر کې نیولې دي او ولسی جرګه په دې برخه کې مسولیت لري چې بعد هغو کسانو ته چې هغه رښتیا هم د افغانستان په ګټه دي، په تیره په امنیتي مسایلو کې ډېر مهم دي، نو هغوی باید ډېر په احتیاط سره او ډېر په د افغانستان په ګټو سره فکر وکړي او رایه ورکړي. څه ګمان کوئ د ولسی جرګې تیرو کارونو ته فعالیتونو ته په پام چای ولسی جرګه به دغو څلورو تنو ته د تایید رایه ورکړي؟
ګوره، دلته د درې کسانو په اړوند د ولسی جرګې استازي خپل قضاوت لري، اما مسله چې ولسی جرګه ورسره مخ ده دا غي د مخې به محمدي صاحب ته یا رایه ورکوي یا به نه ورکوي. اما دلته مسله څه ده؟ دلته مسله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې په ولسی جرګه کې هم یو شمیر استازي دي چې هغوی په تنظیم فکر کوي، د تنظیم غړي دي، په ولایت فکر کوي، په قوم فکر کوي، په ژبه باندې فکر کوي. که چیرته خدای مکه دغه مسایل په ملي مسایلو په عقیدتي مسایلو باندې غوړوالی کوي، بیا په هغه صورت کې شاید د دوی ترمنځ یو کړکیچ رامنځته شي. بالاخره زه فکر کوم چې ولسمشر د تیرو تجربو په رڼا کې تر هغې چې زه دغه نظام سره پاتې یم او دا نظام مې لیدلی دی، کیدای شي چې بیا جنرال صاحب محمدي د سرپرست په توګه د یو نیم کال د کرزي صاحب وخت پاتې دی، د یو نیم کال به هلته وي. زه د دې غبرګون په ولس کې په مخالفینو کې ډېر منفي ګورم، هغه په دې معنی چې هر څومره دغه امنیتي سکتورونه دوی سره شي هماغومره دا جګړه زور اخلي، هماغومره بې امني زور اخلي، هماغومره فساد زور اخلي. زور د چا نه وزي؟ د ملت نه وزي.
نو څه باید وشي دغه ټولو ستونزو مشکلاتو ته پام وغواړو چې نتیجې
زه تا نه مننه کوم جناب ولسمشر کرزي صاحب ته، جناب لومړي مرستیال مارشال صاحب فهیم ته، جناب خلیلي صاحب ته، او د دې دغه ټیم ته دسی وایم چې په دې پاتې یو نیم کلونو کې یو نیم کال پوره پاتې یو نیم کال بعد باید د انانس ورکړي چې په دغه تاریخ یا انتخابات یا څه دي یا څه نه دي. په دغه یو نیم کال کې د نړیوالې ټولنې د موجودیت په رڼا کې د دغې کومکونو د دغې ډالري تنخواګانو د دې نه په ګټه پورته کولو کې کرزی صاحب او دا درې کسان او کابینه نړیواله ټولنه دې ته مجبور کړي چې مخالفینو سره د دولت کې او سولې وروغې جوړې پلان باندې د یو نیم کال کار وشي. تر هغې چې نړیواله ټولنه دلته ده هر افغان چې نیوکه لري هغوی ته خپل حق ورسیږي. یعنی دغه یو نیم کال پرته د دې نه چې موږ وایو چې صحیح د حکومت جوړوو نه شي جوړوی. زه یې درته وایم چې دوی وایي فساد لري کوو نه شي کولی. زه درته په تضمین سره دا وایم مخامخ ورته وایم چې دا کار ته نه شي کولی، خو یو شی کولی شي چې اوس هم په خلکو کې مارکیټ لري چې هغه سوله او روغ او جوړه ده، هغه د ورورۍ فضا ده. هغه افغانان چې مخالفین دي، څه طالب څه حزب اسلامي هر څوک چې دی افغان دی، هغه کسانو ته باید دوباره لکه ډاکټر نجیب چې خلکو ته وزنونه کول زولۍ اچولې قرآن ورته شافي کو چې راځئ مونږ سره کینو.
نو جمهور رئیس کرزي خو هم په دا تېرو کلونو کې په څو څوارو دغه زارۍ کړي دي.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه، ډېره مسلکي پوښتنه دې وکړه. کرزی صاحب طالبانو سره چې اړیکې نیولې زما د معلوماتو په اساس، هغوی ته وایي چې تاسو راشئ وسله کېدئ، قانون اساسي ومنئ، زما رهبری تر 2040 کال پورې ومنئ. زه د فهیم صاحب نه او خلیلي صاحب نه تیر یم. که کرزی صاحب دوی ته دسی ووایي چې و خلکو زه خلاصېږم 2040 کال کې، تاسو او د شمال متحده جبهه سره کېنوم، کېنئ راځئ، نړیواله ټولنه ملګري ملتونه به منځګړي شي، تاسو ته خپل حق درکوي، دوی ته خپل حق ورکوي. هر افغان حق لري چې د ملک په سرنوشت سره خبرې وکړي. بیا په هغه صورت کې زه یقین لرم چې طالبان نه جنګیږي، خو طالبان نه کرزی صاحب ته تسلیمیږي، نه متحدې جبهې ته سلاک دي. دا هر کچا کسان دي هغوی قانون اساسي ته احترام نه لري، ته د هغوی نه څه توقع لرې؟ زما عرض دا دی چې اوس هم د کرزی صاحب یو نیم کال دغه فرصت دی د متحدې جبهې سره یو ځای طالبانو ته دې بلنه ورکړي چې موږ قانون اساسي کې تاسو چې څه وایي سمونه مراولو، راتلونکي نظام باندې خبرې کوو.
حاجي صاحب یو لنډه پوښتنه دغلته کوم او هیله مې ده چې لنډ ځواب ورکړي. کچېرې دغه بدلونونه په امنیتي سکتورونو کې په خاص ډول لکه چې دا اوس روان دي همداسې دوام وکړي یا په همدغه رقم باندې یو جای ته ورسیږي، د افغانستان امنیتي وضع به ښه سي که به نور هم خراب شي؟
کرزی صاحب ډیر متعقن دی چې تر هغې نړیوالې قواوې دلته دي ارک ترې څوک نشي نیولی، وزارتونه ترې څوک نشي نیولی، د خارو مرکزونه څوک ترې نشي نیولی. 2014 کال نه وروسته وخت چې په دې فشار لکه ډاکټر نجیب غوندې راځي، دا به بیا خپله هر چا ته وایي چې څنګه کیږي. زه فکر کوم چې دغه حالت امنیتي سکتورونه هم که دې کې بدله را بدلی راځي، بدلونونه هر څه ته راولي. دلته مشکل دا دی چې مشکل په خپله هسته کې په دولت کې وجود لري. یعنی هغه واک او صلاحیت د کورنیو چارو وزیر چې باید ولري، هغه ته وایي چې ته داسې هغې ته پالیسي ورکول کیږي، ملي امنیت ته پالیسي ورکول کیږي، ملي دفاع ته پالیسي ورکول کیږي. په هغه صورت سره زه فکر نه کوم چې امنیتي وضع به ښه شي. په دې چې غټ عامل د امنیتي وضع دا دی چې مخالفین د دغې موقع نه استفاده کوي. ته چې کله تنظیمونه او غیر مسلکي کسان په خلکو باندې حاکم کې، هغوی ته دا زمینه برابرېږي چې خلکو ته وایي دا د هماغه ولسوال دی، هماغه والی دی، همدا قمندان دی، امنیت دی، دینه خو موږ ښیو. همدا دی چې خلک طالبانو ته مخالفینو ته ریزي وړي او دوی ته هیڅ اعتنا نه کوي.
ډېره مننه حقوین صاحب، غواړم بحث تاسو راونغړی. ستاسو په نظر دغو بدلونونو ته په پام، دغو امنیتي ستونزو ته په پام، څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې امنیتي وضع ښه شي؟
هغه څه کول پکار دي د هر لپاره چې زه په دې مطمئن یم چې نیکي آغا معاملې بندول په افغانستان باندې، د افغانستان په هر یو وګړی چې شهید کیږي، زخمی کیږي، مورې بوره کیږي، په هغه باندې زړه دردول دي، فساد ورکول دي پر اداره کې. لکه مخکې ساجي صاحب ویلي چې زه په دې مطمئن یم چې نشي ورکولی، ځکه پرې مطمئن ده. ما خپل نظر دا ده ځکه نشي ورکولی چې دوی چې فساد ورکړي خو اول باید خپل ځان اصلاح کړي، او دوی دا توانمندي نه لري چې خپل ځان اصلاح کړي.
کچېره دغه درې وړه امنیتي ارګانونو ته نومول سوي کسان د ولسي جرګې څخه د باور رایه اخلي، درې وړه، آیا امنیتي وضع ورسره ښه شي که به خراب شي؟
زه په اطمینان درته ویلی سم بیا یایم. زه دغه ملک تر اوسه پورې د معاملو له لاسه، تاسو وګورئ ورځ په ورځ د 2001 نه مې راواخلئ چې امنیت څه رقم و، اوس یې په 2012 ودروه. خبرو ته ډیر ضرورت نشته. صحیح ده، زه به درې کاله مخکې خپل کلی ته تلای سوم، په خدای کې ولسوالۍ ته تللی ځم، ولا چې ولایت ته ځمه ډېر خلکو نه کومک غواړم په یو 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 ډېر ترتیب باندې سې مونږ لاړ سو خپل ولایت لوګر دی لارې نشو تېرېدلی، نور هم خرابېږي وضعیت، نور هم خرابېږي، معاملې باید بندې سي تر څو چې معامله بنده نه سي.
کور ودان ډیره مننه کوم. کور ودان له خپلو میلمنو د مشرانو جرګې له غړي عبدالحنان حقویون او د افغان نشراتي مرکز له مسؤول او سیاسي څیړونکي حاجي سید داود څخه باید ووایم چې دې بحث ته مو د ولسي جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د کمیسیون مشر شریف الله کامول هم رابللی وو، او دغه راز د وزیرانو شورا د دارالانشا د چارو د ادارې او د حکومت د رسنیو د مرکز مسؤلینو ته مو هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغو د ناسرګندو دلایلو له امله پکې برخه وانه خیسته.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو اوري.
سهارا مسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی، او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی، او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی، او پزڑ کی می دمنی ولولیرا پرویو سادا بنگڑو شنگ شنگ پلی چوکری چالون دس رو شنڈو جامون قربان شترے لال